السلام علیکم تاسو زمون غاګل ازادي رادیو اوري د ازادي رادیو د خبرونه سر رضوان مراد امان الله امیرزی په تخنیکی همکارۍ وړاندې کوم او په دې خبرونه کې اور چې دفاع وزارت وي هغه ول سوالي او سیمه چې د طالبانو له حضور پاکيږي د امنیت او ساتل لپاره اساسي پلانونه چمتو شوي دي. ازادي راډیو په اف ام سل اشاریه 15 صفه په کابل او د افغانستان په ټولو لوی ښارونو کې د سهار لونه د ماخام تر اوبو بچو پورې په واضح ډول اوریدل شي. خو په سر کې پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د دې سات مهمو خبرونو ته چې اجمل اندی وړاندې کوي.
هغه کاناډایی چې له خپلې مېرمنې او ماشومانو سره د حقانی د شبکې له برمتې خوشې شوی وایي د بند پر مهال یوه ماشومه وژل شوې او پر ښځه یې جنسي تېری شوی. د افغانستان د جمهوري ریاست چارواکي وایي د انتخاباتي کمیسیونونو په کار کې کار نه لري. او د سیمې او نړۍ په خبرونو کې اوري چې د سوریې د ډیموکراټو ځواکونو په نوم ایتلاف چې امریکا یې ملاتړ کوي وایي د داعش ډلې څخه په بشپړه توګه د راکې د ښار د نیولو لپاره وروستۍ جګړه روانه ده. هغه کاناډایی چې په دې اونۍ کې له خپلې امریکایي میرمنې او درې ماشومانو سره د حقانی شبکې له برمتې په پاکستان کې خوشې شوی وایي د بند پر مهال یې یوه ماشومه وژل شوې او پر ښځه یې جنسي تېری شوی. جوشوا بویل کاناډا ته په رسېدو وویل د پر ښځې کاتلین کولمن یو ساتونکي د هغه د قمندان په مرسته جنسي تېری کړی او د ده ماشومه لورې وژلې ده. نوموړي د افغان چارواکو څخه وغوښتل چې د دې جنایت ترسره کوونکي دي محاکمه کړي. امریکایي کاتلین کولمن او د هغې کاناډایي میړه جوشوا بویل په 2012 کال کې حقانی شبکې په افغانستان کې تښتولی وو خو دوه ورځې مخکې د پاکستان په کورم ایجنسی کې د تښتونکو له منګولو خوشې شول. د افغانستان جمهوري ریاست وایي د انتخاباتي کمیسیونونو په کارونو کې مداخله نه کوي. د ولسمشر ویان شاه حسین مرتضوي نن ازادۍ رډیو ته وویل چې د انتخاباتي کمیسیونونو په چارو کې حکومت مداخله نه لري او دا کمیسیونونه په ټولو چارو کې خپلواک دي. د انتخاباتو د کمیسیون او د شکایتو کمیسیون غړي په ټولو چارو کې خپلواک دي. هغه څه چې حکومت پورې مربوطېږي د مالي سرچینو او امنیت په برخه کې استخدام دی چې په دې برخه کې حکومت پلانونه لري. دا په داسې حال کې ده چې د ولسي جرګې یو شمېر غړو د شنبې په ورځ د دې جرګې په عمومي غونډه کې د انتخاباتي کمیسیونونو پر خپلواکۍ شکونه راپورته کړل او د کمیشنرانو په چارو کې د حکومت پر مداخلې انتقاد وکړ. اخوا د افغانستان د ولسی جرګې رئیس د ولسمشر اشرف غنی هغه څرګندونه چې کاندید وزیران دي د باور درایو په بدل کې پیسې نه ورکوي پر دې جرګې یو تور پللې. عبدالرؤف ابراهیمی نن د دې جرګې په عمومي غونډه کې دا ډول څرګندونه مقننه کوي ته سپکاوی وباله. خغل ابراهیم وایي د ولسمشر او درېګونو قواو د رئیس لخوا د ملي شورا او د خلکو منتخبو استازو په اړه دا ډول څرګندونې مقننه قوې ته سپکاوی او په کمه سترګه کتل دي. ولسمشر اشرف غني څو ورځې مخکې نو کاندید وزیرانو ته خبرداری ورکړی و چې که هر کاندید وزیر له ولسي جرګې څخه د باور د رایې ترلاسه کولو لپاره پیسې وکاروي د کاندید وزیرانو له لیست څخه به وایستل شي. تر دې مخکې د کابینې یو شمېر پخوانیو وزیرانو د ولسي جرګې یو شمېر غړو ادعا کړې وه چې یو شمېر کاندید وزیرانو ځینو وکیلانو ته د باور د رایو د ترلاسه کولو لپاره پیسې ورکړي. د کونړ امنیتي چارواکي وایي تېره شپه وسلوالو مخالفانو د مرکز اسداباد اړوند په یو امنیتي پوسته برید کړی چې پکې شاوخوا لس برید کوونکو ته مرګ ژوبله اوښتې. دوی وایي په دې برید کې افغان لوري ته تلفات نه دي اوښتې. اخوا د کندوز امنیتي چارواکي وایي چې ګورتېپې ولسوالۍ کې د وسلوالو پر ضد افغان ملي اردو کمانډو کتې عملیات پیل کړي دي. په کندوز کې د پامیر شلمې فرقې ویان غلام حضرت کریمي د شنبې په ورځ وویل پرون د دې ولسوالۍ په حکیمبای او حاجي نواب کلو کې د عملیاتو پر مهال دولس حکومت مخالف وسلوال وژل شوي او شپږ تنه نور ټپیان دي. افغانستان د آسیا د زیربنایي پانګونې د بانک دایمي غړیتوب ترلاسه کړ. د مالیې وزارت نن په یوې خبر پاڼه کې وویل چې په دې بانک کې د افغانستان غړیتوب له دې کبله مهم دی چې په دې هیواد کې د لویو پروژو د عملي کولو زمینه برابروي. د مالیې وزارت زیاته کړه چې د دواړو لورو ترمنځ د عملي همکارۍ د پایلې لپاره په نږدې راتلونکي کې د آسیا د زیربنایي پانګونې د بانک رئیس له یو هیواد سره افغانستان ته سفر کوي. د مالیې وزارت په خبر پاڼه کې راغلي چې افغانستان ته د دې بانک عضویت امریکا ته د مالیې د وزیر اکلیل حکیمي د سفر او د نړیوال بانک او د پیسو د نړیوال صندوق د کلنۍ غونډې په حاشیه کې ورکړل شوی. روسیه پرون شکایت کړی چې د ملګرو ملتونو څېړونکي په دې کې پاتې راغلي چې په دې اونۍ کې د سوریې په یو هوایي ډګر کې د سارین په نوم زهرجن ګاز نښې او درک ولټوي. لویدیځ هېوادونه وایي دغلته دا ډول ګاز په اپریل میاشت کې پر ولسي خلکو کارول شوی. د د ملګرو ملتونو ځانګړې څېړونکي ډله چې د کیمیاوي وسلو د مخنیوي له سازمان سره په ګډه کار کوي په دې اونۍ کې د روسیې تر فشار لاندې ومنله چې مخکې له دې چې د سوریې د خان شیخوم بخارګوټي کې د اپریل د 4مې نیټې د کیمیاوي برید په اړه خپل د څېړنو رپورټ خپور کړي د شوهرات هوایي ډګر لیدنه به وکړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکي میخایل اولینوف د ملګرو ملتونو په سازمان کې په یوه غونډه کې وویل د دې سازمان څلور څېړونکي د سوریې د هوایي اډې ته ورغلي وو. له پوځي پرسونل سره یې خبرې کړې. د الوتنو پلانونه یې کتلي خو نمونې یې نه دي اخیستي. د روسي پیلوټ په وینا د نمونو له اخیستلو پرته به وبخې د دې روسي ډیپلوماټ په وینا د نمونو له اخیستلو پرته باوري څېړنې ناممکنه دي او د رسوا کوونکي وضعیت ته ورته بل. د ملګرو ملتونو د حقیقت موندنې د هیئت ویان په دې اړه له تبصرې کولو ډډه کړې ده. او د سوریې د ډیموکراټو ځواکونو په نوم ایتلاف چې امریکا یې ملاتړ کوي یو ویان دی ویلي له داعش ډلې څخه په بشپړه توګه د راقیې د ښار د نیولو لپاره وروستۍ جګړه روانه ده. د کردانو په مشرۍ د سوریې د ډیموکراټو ځواکونو ویان مصطفی بالی نن وویل دا جګړه له ساعتونو څخه تر ورځو پورې وخت نیولی شي. د سوریې ډیموکراټ ځواکونه د عرب او کردانو ایتلاف دی چې کوردي ملیشیې پرې کنټرول لري او په سوریه کې د داعش پر ضد جنګیږي.
تاسیزم غگل ازادی رادیو اورای پرونه خبرونه کې د دې موضوعاتو جزئیات خبريږي. دفاع وزارت وی هغه ولسوالۍ او سیمې چې له طالبانو نیول کېږي د امنیت او ساتنې لپاره اساسي پلانونه چمتو شوي دي.
نو دا ښه اقدام ده خو شرط دا ده چې دا دوست شي.
د ولسی جرګې یو شمېر غړي وایي چې څومره هم په سیمه کې د تروریزم پلوي هیوادونو باندې فشارونه زیاتېږي د افغانستان په ګټه تمامېږي. او د ورزګان سیمې چارواکي وایي ډېر ژر به دغلته د بهرنیو ځواکونو یوه اډه جوړ شي.
د خارجي ځواکونو راتګ به ډېر فشار به په هوایي ځواک باندې د افغان ځواکونو د ټریننګ او د نوي وسایلو د تجهیز او د تمویل په اساس باندې به وي.
د ایران په اړه د ولسمشر ټرمپ د څرګندونو د دې څرګندونو په باب د ایران او نورو هیوادونو د عکس العمل په اړه هم اوري. او د خبرونې په دوهمه برخه کې حقیقت څه دی او تاندې څنګه ونیس پروګرامونه اوریدلی شئ. ازادي رادیو په منځنۍ څپه 1200 نوي په ټول افغانستان او ټوله سیمه کې د سهار لوونه د ماخام تر وو بجو پورې واوري. د افغانستان دفاع وزارت وی هغه ولسوالۍ او سیمې چې د طالبانو له فعالیت پاک کیږي د امنیت او ساتنې لپاره اساسي پلانونه چمتو شوي دي. د دې وزارت وان دولت وزیر د شنبې پر ورځ ازادي رادیو ته وویل چې تر ګواښ لاندې سیمو کې د دایمي امنیت د ټینګښت لپاره به سرحدي او د عامه نظم پولیس دفاع وزارت په چوکاټ کې یو ځای او ښه تجهیز شي. یو شمیر افغان کاربوهان د افغانستان دفاع د وزارت له دې اقدام هرکلی تر څنګ وایي چې یاد ځواکونه باید په ښه توګه تجهیز او مدیریت شي. نور حال د واصل وصال په رپورټ کې ورو.
د افغانستان دفاع وزارت وایي هغه سیمې چې د طالبانو له حضور پاکیږي او یا هم تر ګواښ لاندې دي د دایمي امنیت او ساتنې لپاره منظم او اساسي پلانونه چمتو شوي دي. د دفاع وزارت ویان دولت وزیري د شنبې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل تر راتلونکو دوه میاشتو پورې سرحدي او د عامه نظم پولیس دفاع وزارت سره یوځای کیږي او دغه پولیسو ته به د ښې روزنې تر څنګ ښه تجهیزات هم ورکول کیږي.
سرحدي پولیس کاملا وزارت دفاع ته راځي. وزارت دفاع پرې مربوطیږي. کارونه ټول خلاص شوي آماده شوي دي. تنها پروسه د انتقال صورت نیسی په دغه موده کې او نظم عامه قوتونه هم کارونه خلاص شوي دي. په اول د دلبه باندې کاملا وزارت دفاع ته راځي. نو دا د دفاع وزارت مربوطیږي او موږ د دې لپاره چې دا ښه تسلیق او تجهیز کو نوي تجهیزات ورکو او دوی چې دې لپاره باید آماده شي چې هغه وظایف چې ورکول کیږي هغه په ښه صورت سره اجرا کړي.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان په دفاع وزارت د ولسي جرګې امنیتي کارپوهانو او عامو خلکو لخوا تل دا انتقادونه کیږي چې له مخالفینو نه د سیمو له پاکولو او نیولو وروسته دغه سیمې په دوامداره توګه په خپل واک کې نشي ساتلی. د یو شمېر راپورونو له مخې د بدخشان یمګان او اردوج د کندوز چاردره او دشتیارچی د غزنی نوا د بادغیس جوند د سرپل کوهستانات د هلمند موسی کلا د پکتیکا جنیخیل د فاریاب غورماچ او یو شمېر نور یغه سیمې دي چې په وار وار د طالبانو او افغان ځواکونو لخوا لاس پلس شوي او راپورونه وایي چې اوس مهال د سرپل ولایت د سید ولسوالۍ د میرزولنګ سیمې په ګډون یو ځل بیا له ګواښونو سره مخ دي. د افغانستان د دفاع وزارت د معلوماتو له مخې اوس مهال د افغانستان له دیرشو نه تر څلوېښتو پورې ولسوالۍ له لوړو ګواښونو او له شلو نه تر دیرشو پورې ولسوالۍ له متوسطو ګواښونو سره مخ دي. دا په داسې حال کې ده چې د لانګوار ژورنال د یو راپور له مخې چې سموده وړاندې خپور شوی پکې ویل شوی چې وسلوال طالبان په یو سلوي خلصوالیو واکمن دي او د یو سلو اتلس نورو ولسوالیو د نیولو لپاره له افغان امنیتي ځواکونو سره جګړه کوي. په دغه راپور کې چې په ولسوالیو کې د ځینو خلاصو سرچینو پر مټ جوړ شوی وړاندې راغلي په کومو ولسوالیو کې چې وسلوال طالبان واکمن دي د خدمتونو وړاندې کول، د امنیت ټینګښت، د محاکمو جوړول او د شرعي قوانینو تطبیق د همدغو وسلوالو لخوا ترسره کیږي. خو په راپور کې په یاد شمیر سره د طالبانو په واک کې د ولسوالیو خبره د افغانستان د دفاع وزارت لخوا رد شوې ده. په ورته وخت کې یو شمېر افغان کارپوهان د ملي دفاع وزارت دغه اقدام ستایي او وایي چې دغه ځواکونه باید وروزل شي او ښه تجهیز شي. له دې ډلې د پوځي چارو کارپو یوسف امین زازی ازادي راډیو ته داسې وویل:
نو دا ښه اقدام دی، خو شرط دا ده چې دا دوست تجهیز شي. یعنی کوم سرحداتو کې چې موږ ستونزې لرو هلته باید توپچي قطعات، هلته باید د لرې واټن راکټونه په مرکز د ولایتو کې، مرکز د قرارګاهو کې باید شتون ولري، چې هلته ډېر غښتلي افسران باید ځای په ځای شي، کوشش ده وکړي چې هلته د قومي سمتي ژبنیز مسایل نه د لاس واخیستلی شي.
د افغانستان د دفاع وزارت په خبره له دې وړاندې له وسلوالو مخالفینو نه د یو شمېر سیمو له نیولو وروسته د ساتلو په برخه کې ستونزې موجودې وي چې د یاد پلان په عملي کېدو سره دا ستونزه هم هواره او تر ډېره به تر ګواښ لاندې سیمو کې امنیت ټینګ شي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
د واصل وصال په راپور کې مو وردل چې دفاع وزارت ویل شلو زیات تورستي ډلې په افغانستان کې دي. او بخې دفاع وزارت وایي چې هغه ولسوالۍ او سیمې چې د طالبانو له حضور پاکیږي د امنیت او ساتنې لپاره اساسي پلانونه جوړ شوي دي. په همدې حال کې دفاع وزارت دا هم وایي چې له شلو زیاتې تورستي ډلې دا مهال په افغانستان کې فعالیت لري. دا څرګندونې دفاع د وزارت ویان په داسې وخت کې رامنځته شوې دي چې د افغانستان پخواني ولسمشر حامد کرزي ویلي چې په افغانستان کې یوازې دوه ډلې چې طالبان او داعش دي فعالیت کوي. محمد حدیث پردیس او په دې اړه جزئیات.
د افغانستان دفاع وزارت وایي په دغه هیواد کې څلور ډوله تورستي ډلې نړیوالې، سیمه ییزې، د پاکستان اړوند او کورنۍ ډلې فعال دي. د یاد وزارت ویان دولت وزیري د شنبه په ورځ په دې اړه ازادي راډیو سره په خبرو کې د نوموړو ټولو ډلو شمیر د شلو په شاوخوا کې یاد کړ او ویل چې د نړیوالې ټولنې په ګډون ټول په افغانستان کې د دغه تورستي ډلو پر فعالیت خبر دي.
دا ټول سره جام کې دا نږدې شل یا د شلو څخه زیات تورستي ګروپونه کېږي. نو دا ټول دنیا ته معلوم دی او په افغانستان کې دوی فعال ګورې. موږ د ټولو ډلو په مقابل کې یو شانته مبارزه کوو. تنها د طالبانو د حقانی ډلې چې هغه افغانان دي د هغوی په حق له فرق نه دی چې هغوی لپاره د سولې دروازې هم خلاصې دي.
دا په داسې حال کې ده چې دوه ورځې وړاندې د افغانستان پخواني ولسمشر حامد کرزي په یوې خبري ناسته کې دا خبره رد کړې چې ګوندې په افغانستان کې شل تروریستي ډلې فعال دي. تر دې وړاندې ولسمشر محمد اشرف غني هم په کراتو دا خبره کړې چې په افغانستان کې له شلو څخه زیاتې تروریستي ډلې فعال دي او روانه جګړه هم د افغانانو نه ده. په ورته وخت کې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر هم ویلي چې د نړۍ د بیلابیلو سیمو تروریستان په مختلفو نومونو په افغانستان کې فعالیت کوي، خو په خبره افغان ځواکونه پر وړاندې مبارزه کې برلاسي دي. نوموړي د تیرې پنجشنبه په ورځ یوې غونډې ته په وینا کې دا خبرې وکړې:
با کاهش سرسام‌آور قوای هوایی بین‌المللی که در کشور
دی وی د نړیوالو هوایی ځواکونو د عملیاتو په کمیدو په افغانستان کې نړیوال تروریزم او هغه دولتونو ته چې له دوی څخه ملاتړ کوي زمینه برابره شوه څو مختلفې تروریستي ډلې په بیلابیلو نومونو افغانستان ته راننه کړي. د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان بیا وایي په دې کې شک نشته چې په افغانستان کې بیلابیلې تروریستي ډلې فعالیت کوي، خو مهم هغه یې طالبان او داعش دي. له ډلې یعقوب وطنمل ازادي راډیو ته وویل:
په افغانستان کې زه هم تر یو اندازې پورې موافق یم چارواکو له خبرو سره چې له شلو نه پورته یعنی زیاتې ډلې په افغانستان کې فعالیت کوي. ولې دغه فعالیت په دغو دوو ډلو کې تنظیموي؟
په افغانستان کې د شاوخوا شلو تروریستي ډلو د موجودیت او فعالیت خبرې چې د افغانستان د دفاع وزارت په خبره په هغه کې نړیوالې، سیمه ییزې، د پاکستان اړوند او کورنۍ ډلې فعال دي. په داسې حال کې کیږي چې دغه هیواد اکثره ولایتونه ناامنه او د ژمي پر رسیدلو سره هم د جګړې میدانونه تاود دي. خو افغان حکومت د امریکا متحده ایالاتونو او نړیواله ټولنه د دغه تروریستي ډلو په وړاندې د جدي مبارزې خبره کوي او وایي پرې بنګ دي چې دغه هیواد یو ځل بیا د یادو تروریستي ډلو په امن پناه ځای بدل شي.
د ازادي رادیو تصویری خبرونه.
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په azadiradio.com کې تصویری خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
دا ولسی جرګې یو شمیر غړي وایي چې څومره هم په سیمه کې د تروریزم پلوي هیوادونه تر فشار لاندې ونیول شي د افغانستان په ګټه ده. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ تېره شپه د ایران لپاره د خپل هیواد د نوې ستراتیژۍ د اعلان پر مهال د ایران رژیم د تروریستانو ملاتړی هیواد وبله. خو د نړیوالو چارو یو شمیر کارپوهان وایي چې د سیمې ناوړه وضعیت او ناورین د افغانستان په ګټه نه دی. تفصیل له ناجیه صاحبه اورو.
ورسته له هغې چې امریکا په خپله نوې ستراتیژۍ کې د ایران دولت تورن کړ چې د نړۍ د تروریزم لوی ملاتړی هیواد دی، د ولسي جرګې یو شمیر غړي وایي دغه مسله به د افغانستان په ګټه تمامه شي. د دغې جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون یو غړي داود کلکانی د شنبه په ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د تروریزم په ملاتړو هیوادونو فشارونه د افغانستان په ګټه دي.
هر څومره چې په سیمه ییزه او نړیواله کچه د تروریزم پر وړاندې جدي مبارزه وشي د افغانستان په ګټه ده، او هغه هیوادونه چې په یو نه یو ډول له تروریزم سره همکاري کوي که د فشار لاندې راشي دا به افغانستان ته د سولې راوستلو لپاره د جګړې پای ته رسولو او د تروریزم سره مبارزې کې خورا اغېزمنه وي.
دا په داسې حال کې ده چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ بیګا په تلویزیوني وینا کې د ایران رژیم په نړۍ کې د تروریزم مخکښ ملاتړی هیواد یاد کړ. ویل چې ایران د طالبانو، القاعدې او نورو ترهګرو ډلو ملاتړ کوي. ښاغلی ټرمپ دغه شان ویل چې په افغانستان کې د امریکا سلګونه عسکر او ملکي مامورین د هغو وسلوالو ډلو له لورې وژل شوي چې ایران یې ملاتړ کوي. د امریکا ولسمشر په ایران باندې د بندیزونو په اړه خبرې وکړې او د امریکا لملاتړو یو وغوښتل چې په دې برخه کې متحده ایالاتو سره یو ځای شي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ څو میاشتې مخکې د افغانستان او سویلي اسیا لپاره د امریکا د نوې ستراتیژۍ د اعلان پر مهال پاکستان هم د ترهګرو ملاتړ کوونکی هیواد وبلو ټینګار وکړ چې هیواد به د ترهګرو د پټنځایونو په اړه چوپه خوله پاتې نه شي. په ورته وخت کې د نړیوالو اړیکو یو شمیر کارپوهان وایي د سیمې ناوړه وضعیت او ناورین د افغانستان په ګټه نه دی. له دې ډلې داود راوش ازادي راډیو ته په دې اړه ویل:
په افغانستان کې نامي نارامي ناورین تاریخ کله کې روانه ده، که په ګاونډي هېوادونو کې هم د اداسي پر افغانستان باندې ډېر تاثیر ډېر اغېز
ایرانی چارواکو تر اوسه د طالبانو، القاعده او نورو ډلو نه د تهران د ملاتړ په اړه سندې ویلي. خو دا چې امریکا له دغه هیواده بهر د سپاهي پاسداران انقلاب فعالیتونه جګړه او ترهګري بللي او په وړاندې بندیزونه اعلان کړي، ایران خبرداري ورکړی چې په دې برخه کې به مناسب ځواب ورکړي. د افغانستان حکومت هم په دې اړه له څه ویلو ډډه وکړه. دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر په افغانستان کې د غوث ملاتړ او یو شمیر افغان چارواکو ویلي چې ایران په افغانستان کې د خپل نفوذ د پراخولو او د طالبانو څخه د ملاتړ لپاره هڅه کوي.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مده ازادي ویب ات آر اف ای آر ال ټکی او آر جی.
د خبرونه په جریان کې د افغانستان د نورزي سپورتي خبرونه هم لرو. د روزګان ولایت سیمې چارواکي وایي په روزګان ولایت کې تر نه امنۍ وروسته بهرني ځواکونه غواړي یو ډله پوځیان دی ولایت تولیږي څو د عملیاتو پر مهال له افغان ځواکونو ملاتړ وکړي. د ولایت شورا غړي بیا روزګان ته د بهرني ځواکونو راتګ ګټور نه بولي، وایي چې د هغوی راتګ به جګړه نوره هم ګرمه کړي. بل خوا د ملي اردو چارواکي وایي چې اوس هم د بهرنیو ځواکونو په هوایي ملاتړ په روزګان کې عملیات کوي. په دې اړه نور د شریف الله شرافت پر رپورټ کې اورو.
د اورزګان سیمه ییز چارواکي وایي و دغه ولایت ته به د بهرني ځواکونو راتګ وسلوال طالبان وځپي. د اورزګان ځایي چارواکي وایي د امریکا د نوې ستراتیژي سره سم به بهرني ځواکونه په اورزګان ولایت کې یو دایمي اډه جوړ کړي. د دغه ولایت والی محمد نذیر خروټی نن شنبه رسنیو ته وویل چې د دوی په غوښتنه بهرني ځواکونه غواړي چې په اورزګان ولایت کې د امنیت د ټینګښت په مخه خپل یو شمیر سرتیري ځای پر ځای کړي، چې له افغان ځواکونو سره به د هوایي ملاتړ ترڅنګ په سلا او مشورو روزنه او اکمالات او تجهیز کې مرسته وکړي. نوموړی وایي چې تر اوسه د بهرنۍ ځواکونو شمیر معلوم نه دی چې څومره شمیر سرتیري به اروزګان ته راسي، خو وایي چې ډیر ژر به دلته میشت سي.
د خارجي ځواکونو راتګ به ډیر فشار به په هوایي ځواک باندې، د افغان ځواکونو د ټریننګ او د نوي وسایلو د تجهیز او د تمویل او د مشورو د تکتیکونو په اساس باندې به وي. د خارجانو پر اتک باندې زه فکر کوم چې اوسله له مخکې وخت نه دی چې دوی به څومره تعداد کې ولې د یو دایمي قرارګاه د جوړولو دپاره په ترینکوټ کې د راتلونکي وختونو دپاره چې لا اعلان شوی نه ده دوی د راتګ تصمیم لري. تر اوسه لا نه دي نهایي شوي. د استرالیا نمایندګان هم دلته په تیرو مذاکراتو کې راغلي وو، د موږ سره د جنرالانو خبرې شوي دي، د ولس او د خلکو غوښتنې ورسره شریکې شوي دي. دله تصمیم نه ده نیول شوی چې څوک به وي د ځواکونو کې.
لادی وړاندې هم په څو ځلي د اروزګان سیمه ییز چارواکو ویلي و چې دلته د امنیت د ټینګښ لپاره او د وسلوالو طالبانو د ځپلو لپاره د بهرنۍ ځواکونو شتون ته اړتیا ده. هاخوا بیا د دغه ولایت سیمه ییز امنیتي چارواکي په دغه ولایت کې د وسلوالو د ځپلو په مخه د عملیاتو خبر ورکوي. په اروزګان ولایت کې د ملي اردو د څلورمې پلې لیوا قومندان ډګروال رحمت شاه قیمتي وایي چې د وسلوالو طالبانو د ځپلو په مخه د دغه ولایت په مرکز ترینکوټ کې یاد عملیات تیره ورځ مازیګر پیل کړي. نوموړي وایي چې په دغه عملیاتو کې تر دا مهاله وو وسلوال طالبان وژلي او اتلس تنه یې نور ټپیان کړي او دغه راز یې ګڼې سیمې هم له وسلوالو طالبانو تصفیه کړي. ښاغلي قیمتي وایي په دغه عملیاتو کې یو افغان سرتیری هم وژل شوی او دوه تنه نور ټپیان دي. نوموړي وایي چې عملیات افغان ګډ ځواکونه مخته وړي، خو کارکیاسي بهرني ځواکونه هم هوایي ملاتړ کوي. وسلوالو طالبانو تر اوسه د افغان چارواکو د دغې ادعاو په اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. بلخوا بیا د اروزګان د ولایتي شورا غړي وایي چې د بهرني ځواکونو راتګ و دغه ولایت ته د دې په خیر نه دي. د اروزګان د ولایتي شورا یو غړي محمد کریم کریمي وایي چې بهرني ځواکونه نه غواړي چې جګړه ختم سي، ځکه نو په وینا چې د هغوی راتګ به حالات نور هم ترنګلی کړي.
اوس هم بیا په دغه باندې وزیر سوام چې زموږ دروازه مخته څخه چې کوم بهرني ځواکونه هر څوک راځي نتیجه داسې منفي بولم در څو چې د اروزګان د ولس څخه سوال نه غوښته سي، د اروزګان د ولس سرهمهنګه نه شي، د اروزګان د ولس سره پرې انتفاق شي. دا ټول افغانان دي او اروزګانیان دي. اروزګان ولایت کې په مرګ
د یادونی ورده چې د اروزګان والي ځکه د بهرنۍ ځواکونو راتګ ته خوشبینه دي چې په دغه ولایت کې له تیر یو کال راهیسې افغان امنیتي ځواکونه له وسلوالو طالبانو سره په جګړه بوخت دي.
Of great happiness for me that the Nobel Committee has selected me.
لوروپا تر امریکا
لا
آسیا تر آسترالیا آزادی رادیو واوری او ځان خبر کړئ.
تاسو زمونږ غږله آزادی رادیو اوري. آزادی رادیو په منځنۍ صفه 1296 په ټول افغانستان او ټول سیمه کې اوریدل شي او په انټرنیټ کې د آزادی رادیو پر وپاڼه آزادی رادیو ډاٹ کام هم په مستقیم ډول واوري. د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ پر ایران د فشارونو د زیاتولو خبره وکړه. د هیواد ولسمشر ټرمپ دا هیواد یو سرکش رژیم بوله او خبرداری ورکړ چې له هغه ټومي تړون څخه به ووځي چې نړیوالو او د ایران حکومت په 2015 کال کې لاسلیک کړی دی. د دې تړون مخې ایران خپل اټومي فعالیت محدود کړو او په بدل کې له ایران څخه بندیزونه لري شوی دي. سالم محمد صالح په ریپورت لري.
د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ایران او د نړۍ د ځواکمن هیوادونو ترمنځ اټومي تړون ته په اشاره وویل غټې نیمګړتیاوې لا هم سمې سوي نه دي. شغلی ترامپ تیره شپه د ایران پوړاندې د پالیسی په اړه د اعلان پر مهال له اټومي تړون څخه د واشنگټن د وتلو خبره ونه کړه، خو دا یې هم تایید نه کړه چې ایران د دغه تړون مطابق عمل کوي. شغلی ترامپ وویل د کانګرس څخه به غوښتنه وکړي داسې یو قانون تشکیل کړي چې پر تهران اضافي فشارونه لګوي او دغه هیواد ونه کولی سي اټومي وسلې جوړې کړي. د امریکا ولسمشر پر هغه څه انتقاد وکړ چې د بالستیک میزایلو د ازموینې د دوام او په منځني ختیځ کې د سختریزو د ملاتړ له کبله د اټومي موافقې له روح څخه د تهران سرغړونې وبللې.
په داسې حال کې چې د امریکا متحده ایالاتونه د ګډ عمل هر اړخیز پلان له مخې خپل تعهد ته ژمن پاتې شوي، د ایران رژیم په منځني ختیځ او تر هغه هاخوا د شخړې، ترور او کرکچ پراختیا ته ادامه ورکړې ده. تر ټولو مهمه دا چې ایران د اټومي تړون له روح سره سم مخکې نه ځي.
د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د جمهوري ریاست د انتخاباتو د کمپاین پر مهال د تهران او د نړۍ د ځواکمنو هیوادونو ترمنځ پر دغه تړون انتقادونه کړي وه. دا یې یوه له تر ټولو بدو موافقو بللې وه چې امریکا ورباندې مذاکرې کړي دي. د امریکا د قوانینو له مخې ولسمشر اړ دی په هرو نوي ورځو کې کانګرس ته معلومات ورکړي چې آیا ایران د اټومي موافقې له شرایطو سره سم عمل کوي او که څنګه. دغه موافقه په 2015 میلادي کال کې د پخواني ولسمشر باراک اوباما د واکمنۍ پر مهال لاسلیک سوچې لمخې تهران خپل اټومي فعالیتونه محدود کړل، په بدل کې له ایران څخه ځینې نړیوال بندیزونه لري سول. د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ تر دې وینا وروسته د ایران ولسمشر حسن روحانی په یو ټلویزیوني وینا کې عکس العمل څرګند کړ. ښاغلی روحانی وویل د امریکا متحده ایالاتونه د یو نړیوال تړون پر خلاف درېدلي.
اما اگر روزی منافع ما تامین نشه،
که کوم ورځ مو ګټه تامین نشي او زموږ مقابل اړخ هڅه وکړي خپل تعهدات تر پښو لاندې کړي، پوه دي شي چې ایران به یوه شېبه هم چوپ پاتې نشي، هغوی ته به ځواب ورکړي.
د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د ایران د سپای پاسداران انقلاب پر ځواک سخت بندیزونه اعلان کړل. دا بندیزونه د هغه څه له کبله پر دغه ځواک اعلان شول چې ښاغلی ټرمپ له ایران بهر د دې ډلې جګړه او ترور وباله، خو تهران خبرداری ورکړی چې په دې اړه به یو مناسب ځواب ووایي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش وویل ډیره هیله لري چې له ایران سره سوی تړون پر خپل حال پاتې سي. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر فدریکا موګرینی دا یو قوي اټومي موافقه وبلله چې د هغې په وینا کار ورکوي. هغې وویل دا موافقه یوازې د یوه رهبر لخوا نسي پاسخه کیدلی. په همدې حال کې د اټومي وسلو د له منځه وړلو هغه نړیوال کمپاین چې په وروستیو کې د نوبل د سولې جایزه وګټله ویلي د ولسمشر ټرمپ پریکړه هغه اټومي موافقه کمزوري کوي چې په نړۍ کې د اټومي وسلو د خپرېدو احتمال لږوي. د امریکا د بهرنیو چارو پخوانی وزیر جان کیری چې پر اټومي موافقه یې په مذاکرو کې برخه درلوده پر ولسمشر ټرمپ تور پوری کړ چې یو نړیوال بحران ته لمن وهي. سعودي عربستان چې په منځني ختیځ کې د ایران د حکومت له لویو رقیبانو څخه دی ویلي چې د تهران په وړاندې د ولسمشر ټرمپ د تهاجمي ستراتیژي ملاتړ کوي. بلخوا د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو هم د ولسمشر ټرمپ د پریکړې هرکلی کړی، دا یې له زړورتیا ډک اقدام بللی دی. د روسیې د بهرنیو چارو مرستیال وزیر سرګی ریابکوف د فرانسې، بریتانیا او جرمني حکومتونو، نورو سازمانونو او هیوادونو هم د ولسمشر ټرمپ پر وینا د غرض لیګران سره د اټومي تړون په اړه عکس العملونه ښوولي دي.
السلام علیکم، علی خانم د بغلان ولایت د تلخومنی د نوبد د سرخکوټه لکلینه میزان وهلی دی. د حکومت څخه دا هیله لرم چې موږ په ځای کې د سلام تریجی پوشش کار نه کوي. دا هیله مې ده چې دا د سیمې په حال کې
تاسو سره په تماس کې یم. په خوست کې زما د سیډر شوې دي، نه نه موټر سایکل ته یا نه موټر سایکل دی، بل دا چې کور ته هم د پولیسو په لباس کې اوړي. زمنګ والی صاحب ته دا پیغام د غلو مخنیوی دی وشي. په خوست ولایت کې طالبانو دومره امنیت نه ده خراب کړی لکه څومره چې غلو امنیت خراب کړی ده.
اوس هم له اسمت ساروان ورو چې د موټرولا کمپنۍ د نویو موبایلونو په اړه درته وایي.
موټرولا کمپنۍ غواړي چې یو وار بیا قاتیدونکي موبایلونه په نوي بڼه راوباسي. موټرولا کمپنۍ وایي چې له یوې بریتانیایي کمپنۍ سره په ګډه کار کوي چې د راز زر په نوم خپل قاتیدونکي موبایلونه چې یو وخت ډیر خوشیدونکي لرل په نوي بڼه راوباسي. موټرولا لومړی پلا په 2004 میلادي کال قاتیدونکي موبایل راوویست. همغه مهال موبایل ټلیفونونه اندروید او ځیرک نه ول. موټرولا له بریتانیایي بنټون کمپنۍ سره موافقې ته رسیدلې چې په ګډه د بنټون بلیډ په نوم قاتیدونکی موبایل جوړ کړي. البته دا موبایل به ډیر ساده وي، معمولي اپلیکیشنونه لکه الارم یا زنګ او د حساب ماشین بلري، خو له دې سره سره به د فیسبوک او انستاګرام په شان د ټولنیزو شبکو د کتلو اپلیکیشنونه هم لري. ځینې پخوانی لوبي لکه سنیک او ټیټریس هم په دې موبایل کې شته. پر دې سربیره به د دې موبایل بل ځانګړتیا دا وي چې د موسیقي لپاره به ام پی 3 او دوه سیم کارتونه لري. تر دې وړاندې نوکیا دې ته ورته موبایلونه بازار ته راایستلي دي.
ازادي رادیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلای لیدلای او لوستلای سي. ازادي رادیو ټکی کام.
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اورید خبرونه په دوهمه برخه کې تاند څنګه او د غراس حقیقت څه دی اونیس پروګرامونه خبريږي. خو اوس ل اجمل ان څه د مهم خبرونو لاندې زورو.
هغه کانډایي چې په دې اونۍ کې خپل امریکایي میرمن او درې ماشومان سره د حقانی شبکې لبرمتي په پاکستان کې خوش شوی، د بند پر مهال یو ماشوم لور وژل شوی او پر خځې جنسي تیری شوی. د افغانستان جمهور ریاست وایي د انتخاباتي کمیسیونونو په کارونو کې مداخله نه کوي. د ولسمشر بیان شاه حسین مرتضوی نن ازادي راډیو ته وویل د انتخاباتي کمیسیونونو چارواکي په خپلو ټولو چارو کې خپلواک دي او دوی یوازې مالی او امنیتي سرچینې ورته برابروي. د افغانستان د ولسی جرګې رئیس د ولسمشر اشرف غنی هغه څرګندونې چې کاندید وزیران دي د باور درایو په بدل کې پیسې نه ورکوي پر ولسی جرګې یو تور بللی. د کندوز امنیتي چارواکي وایي چې د ګورتېپې ولسوالۍ کې وسلوالو پر ضد افغان ملي او د ملي اردو کمانډو کتي عملیات پیل کړي او له پرونه راهیسې یې دغلته دولس وسلوال وشلي. افغانستان د اسیا د زیربنایي پانګونې د بانک دایمي غړیتوب ترلاسه کړی. روسیې پرون شکایت کړی چې د ملګرو ملتونو څیړونکي په دې کې پاتې راغلي چې په دې اونۍ کې د سوریې په یو هوایي ډګر کې د سارین په نوم د زهرجن ګاز درک ولګېد. او د سوریه د ډیموکراټوس واکونو په نوم ائتلاف شي امریکا یې ملاتړ کوي یو ویان دی ویلي. د داعش ډلې څخه په بشپړ توګه د راکې خار د نیولو لپاره روسي عملیات روان دي.
تاسو زموږ غږله ازادي راډیو اوري او سم مرزي احمد زئی سپورتي خبرونه وړاندې کوي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د فوټبال د غوړ لیگ سیالۍ په نیمه پیلوبه کې تیر شپه میوند اتلانو 2-0 پر وړاندې سپینغر بازانو ته ماتې ورکړه. د غراسي مرغل بورس لوبډل 1-0 پر وړاندې شاین اسمی ته د تیر پنځمې په شپه لوبه وبایلله. دغه سلور لوبډل د برګش په سیالۍ کې د پنځمې او جمعې په ورځ د لوبو ډګر ته ووځي. د افغانستان د فوټبال د غوړ لیگ سیالۍ شپږم پړاو نیمه پیلوبه ته شاین اسمی، سیمرغ البورس، میوند اتلان او سپینغر بازان لوبډلو لار موندلې. د افغانستان د زورخانه ملي ټیم د جنوبي اسیا په سیالۍ کې اتلولي خپل کړه. د بدني روزنې او ورزش ریاست وین عارف پیمان نن ازادي راډیو ته وویل چې د زورخانه لوبو لوبډلې په شپږو بیلابیلو ورزشي برخو کې په انفرادي ډول 15 د سرو زرو او 1 د سپینو زرو مډال خپل کړ. دغه سیالۍ د نیپال په کوربتوب د اکتوبر په 12مه پیل شوې وي چې نن پای ته ورسېده. په دغو سیالۍ کې افغانستان، نیپال، هند، پاکستان، سریلانکا، مالدیو، بنگلاديش او د بوتان لوبډلو ګډون کړی وو. او د اسپانیا د لا لیگا سیالۍ په لړ کې نن شپه د ریال مادرید او د خطافی د فوټبال ټیمونه لوبه کوي. دغه لوبه د خطافی په کوربتوب د کابل پر وخت شپږ او 15 دقیقې پیلېږي. د لا لیگا سیالۍ په بل لوبه کې بیا نن شپه بارسلونا او اتلتیکو مادرید د لوبې ډګر ته ووځي. دغه راز د انګلستان د غوره لیگ سیالۍ په جریان کې نن شپه برونډي له ویست هام، کریستال پالیس له چلسی، مانچستر سیټي له استوک سیټي، سوانسی له هادرسفیلد او تاتنهام له برون ماوت سره مخامخیږي. دغه لوبې د کابل پر وخت شپږ نیمې بجې پیلېږي. د سپورتي خبرونو پای.
حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
حقیقت څه دی؟
سلامونه. په افغانستان کې د انټرنیټ او ټلیفوني خدماتونو لوړ نرخونه او د غیر راجستر سیم کارتونو آزاد پلور هغه ستونزې دي چې ډیری هیوادوال ترې سره ټکوي. د حقیقت اصل د دیونه خبرونه مو د دې ترڅنګ یو شمیر نورو مخابراتي مسایلو ته ځانګړې کړې ده چې د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي لنومند سرپرست وزیر شهزاد اریوبي سره پرې غږیږو. زه اکرام الله اکرام یم او هیله ده د خبرونه هم را سره تر پایه واوري. وزیر صاحب، تاسو هرکلی او خراغلاس وایو. ډیره زیاته مننه چې وخت مراکه که پایلی د انټرنیټ لوړو نرخونو کړو فکر نه کوي په افغانستان کې د سانتیاو په برتله د انټرنیټ نرخونه خورا لوړ دي؟
واقعا انټرنیټ بای چې دی په افغانستان کې لوړ دي، قیمت دی او خلک دی کیفیت څخه د سرعت څخه هم خوشحاله نه دي. کومې ورځ نه چې زه راغلی یم دغه وزارت ته، نو ما یو ارزیابي شروع کړې دی او زمونږ اکثره قراردادونه د ایران او پاکستان د دې ملکونو سره دي او هغه قراردادونه هم ټول یو کلن دي. نو دغه لنډمهاله قراردادونه اکثره د افغانستان دولت چې کړي ده قیمت هم دي او سرعت هم داسې ښه نه دی. نو مونږ خپله یو بله لاره چاره پیدا کړې دی چې کوشش کوو دغه قرارداد دولت په سطحه د هغو کمپنیانو سره اوږدمهاله وګو، د 15 نه تر 15 کالونو پورې چې انټرنیټ بیې به دې سره ډېرې راټیټې کړلی شي. کوشش کوو په د نږدې وخت کې 2-3 میاشتو کې د انټرنیټ بیې هم راټیټه کړو او بل د دې سرعت باید لږ زیات کړلی شي چې دا ډېر مهمه دی. خلک راضي نه دي. زه خپله په موبایل کې 3G استفاده کوم، نو دغه 3G څخه زه خوشحاله نه یم. او په دې څنګ کې وزارت وکولی شو چې د 4G خدمات یا 4 نسل چې دی دغه سرټیفیکټ ورته ورکړی دی او د مربوطه کمپنیانو سره کار کوي چې ډېر زر دغه 4 نسل یا 4G خدمات هم مشتریانو ته وړاندې کړي، ولس دپاره دغه خدمت هغه شي.
پوهېږي چې تاسو د 3G او د 4G موضوع یاد کړه، فکر نه کوئ چې دا په افغانستان کې تش نمونه دي په هغه شکل چې باید وي؟ مثلا که گاونډي هیوادونه موږ تاسو یاد کو، نو الته د 3G خدمات چې دي سرعت د انټرنیټ ډیر زیات تیز دی، دلته که 4G یو څو استفاده کوي دا غي سیمو سره ډیر زیات تفاوت لري. فکر نه کوي دا تش نمونه دي؟
منم در سره دلته بدبختی دغه مربوطه کمپنیان چې کله دوی مثال دی 1 میلیونو کیپاسټي باندې ټکنالوژي راوړي، هغه مشتریان زیات شي 1.5-2 میلیون ته دوی هغه خپله کیپاسټي او ظرفیت چې دی هغه نه پورته نه وړي. نو بیا کوشش کوي خو هغه ټکنالوژي باید راوړي، هغه ظرفیت یې پورته کړي، هغه لږ وخت اخلي، نو دغه وخت کې په انټرنیټ باندې تاثیر کوي، هغه تقسیمیږي څو ځای، مثال د یو کس انټرنیټ 2 کسان ته هغه کېږي، نو دې وجې نه هغه سرعت هم کمیږي. او بل هغه انتنونو چې مثال د 10,000 کسانو دپاره دی، هلته دوی مثال 40,000-50,000 کسان استفاده نه کوي. نو کمپنیانو کې غفلت شته دی، دې باندې به کار وکړو انشاءالله. دغه مشکل کوشش کوو چې حل وکړو، خو کمپنیانې اکثره ولایتو کې موږ ته د امنیتي ستونزو باندې کوي، دغه رښتیا سره مشکل هم دی.
په افغانستان کې ټلیفون لږ تر لږه له 13-14 کلونو را په دې خوا دغه کومې شخصي کمپنۍ چې دي دا کار کوي. تمه دا وه چې په دومره کلونو کې به نرخونه ډېر راښکته شي، خصوصا د ټلیفوني خدماتو په برخه کې، خو لا هم نرخونه لوړ دي. په دې برخه کې کوم پلان موجود دی چې د ټلیفوني مکالمو هغه نرخونه
که چیرته د سیمې په سطحه یا د نړۍ په سطحه افغانستان مقایسه کو، زموږ نرخونه ډیر لوړ دي. بدبختي دغه دی چې پخوانه دا کار شوی دی، دغه د ټلیفون ګیټوی چې دی دا د هرې کمپنۍ سره ځانته دی. هندوستان دغه 2 کاله مخکې دغه ستونزه لرله، هغوی بیا کوشش وکړلو دغه د ټلیفون ګیټوی دولتي کړله، دغه ټول خارج نه یا داخل کې څومره ټلیفون هغه کېږي د دوی ټول په خپل لاس کې دي، نو هغه نرخونو کنټرول هم په خپل لاس کې اخیستی دی. بدبختانه چې تر اوسه پورې دغه کار نه دی شوی. په راتلونکي کې موږ کال لرو، پلان لرو چې هم د انټرنیټ ګیټوی ټوله دولت په لاس کې وي، هم د ټلیفونو ګیټوی دغه په لاس کې وي، خو دا به وخت واخلي او کېدای شي د کمپنیانو مخالفت سره مخامخ شو. خو د سلام کومه چې د وزارت چوکاټ لاندې کار کوي او دولتي شبکه د دې نرخونه د نورو پرتلو باندې وسخه شوي دي، او کوشش کوو د نرخونه نور هم راټیټ کړو. ما یو خاص تخنیکی ټیم دې لپاره وګمارلی دی چې انټرنیټ په نرخ پر راټیټولو او د ټلیفون د نرخونو پر راټیټولو باندې کار کوو، او دا باید راټیټ کړل شي.
یو بل موضوع چې ډېره زیاته جدید او زموږ ډېر هیوادوال ورسره مخامخ دي، خلکو ته سرخوږی پیدا کړی، هغه د غیر رجستر سیم کارتونو آزاد پلو
شور دی او د دې سیم کارتونو موجودیت ته خلک پیګو خل کیږي خلکو ته ډیره زیاتې سنځ پیدا کړی دی او دولت سو وار خصوصي کمپنۍ سو وار په دې اړه ژمنې وکړي خو لا هم نه دي سرته رسیدلی یعنی یو هڅه وشو خو په بشپړ ډول باندې دغه سنځ حل نشوه او د ساسي پراتک سره د دې لپاره کوم پلان موجود دی کنه یو سنا حل شي
یو نوې طرز عمل جوړ شوی دی چې تقریبا څو ورځې لکه چې وخت پکښته دی تقریبا دغه وخت کې وخت هم پوره شوی دی کمپنیان ته موږ وخت ورکړی دی او د دې څنګه کې موږ دغه تیرې هفته کې مو یو جدي مکتوب مو ټولو کمپنیان ته واستولو او ورسره مو وزارت داخلی ته سرهموالۍ ته د امنیتي مینې ته واستولو هغه سیم کارتونه چې سرک په سر باندې خرڅېږي چې هغه د دوی ډیلران نه وي نو هغوی دپاره باید وزارت داخله د موږ سره جدي همکاري وکړي چې دا خلک سیم کارتونه راټول کړي آینده کې موږ کمپنیانو ته جدي اختار ورکوو چې که چېرته دوی سیم کارتونه غیر رجسټر سیم کارتونه د بازار په هغه باندې خرڅېږي نو هغه باید سل فیصده غیر فعاله کړل شي دغه بازار په سر باندې خرڅېږي نو دا جدي ستونزه ده او دې ته موږ اوس پاملرنه کړې ده او کوشش کوو چې دا د منځه یوسو خصوصا د سلام اول از چې راغلی یم 15000 سیم کارتونه غیر رجسټر دي هغه اوس نږدې وخت کې صفر ته راوغورځو انشاءالله د خپل کېږي د افغان سیم هم راسره وعده کړې ده هغوی هم جدي کار کوي خصوصا هغه کمپنیانې چې موږ چې دوی زیات سیم کارتونه رجسټر نه دي هغوی داسې وعده راسره کړې ده چې موږ به ټول یو ځل مشتري ته به زنګ وایو هغو سره به هغه کوو چې د تذکیره او دا ستا نمبر دی دا د نوم دی که چېرته د هغه په نوم باندې نو هغه ته نه بلاک کېږي نو دا کار مو شروع کړی دی انشاءالله نتیجه به هم ډېر زر ورکړي
ژمنې خو به تاسو سره شوي وي خو لا هم په آزاد بازار کې دا سیم کارتونه خرسیږي او پلوري خو په درس کې روان
دي د دې لپاره خاص تدابیر نیول کېږي څو ورځې کې به وګورئ چې اپریشن شروع شي خپله د اترا اداره هر وخت ګرځي د دوی ټیمونه کوم ځای کې خرسیږي خو دې ځل ما په خپله امضا باندې وزارت داخلي ته سرهموالۍ ته امنیتي میلې ته مې هغه رسولی چې دغه کوم ځای کې غیر رجسټر سیم کارتونه خرڅېږي غیر قانوني نو دغه ټول باید راټول کړل شي وآینده کې به دغه ونکړو اوس موږ جدي اقدامات مو کړي دي انشاءالله نتیجه به ورکړي
اصلا ستاسو معلومات څه دي وزیر صاحب چې ولې مخابراتي شبکې د کوم خصوصي شبکې چې دوی اصلا ولې دغه ستونزه نه ختموي دغه ستونزه ته جدي توجه نه کوي دوی کومه اقتصادي ګټه به کې موجوده ده که څنګه
دا رښتیا سره ستونزه ده او د کمپنیانو هم داسې جدي توجه نه ورته کړي د دوی یو غټه بانه ده چې الکترونیکی تذکيري نشته دي دوی هم نشي کولای چې داسې کوم سیستم ولري چې هغه معلوم کړي ټریک کیږي دغه تذکيري دغه نمبر باندې دغه سیم کارت موږ ورکړی دی رښتیا سره په یو تذکيري باندې له سیم کارتونه خرڅ شوي دي زموږ غټه ستونزه د الکترونیکی تذکيري دي او دغه اسناد کچیر ته وګل شي بل لار لري چې غدي بایومټریک لار ده هغه لګ وګد مهاله دی باندې باید مکار وکړو چې وزن یې سره کولای شو موږ غیر رجسټر سیم کارتونو مخه ونیسو نو ما مخکې اشاره ورته وکړه چې موږ دیزل کوشش کوو د کمپنیانو باید خپل مشتریان ته زنګ ووایي هغو سره معلوم کړي چې دته تذکیره د ستا په نومه دغه نمبر د ستا دی که مشتری ورته وایي چې دغه زما تذکیره دی د زما په نوم باندې رجسټر شوی صحیح دی کنه هغه باید بلاک کوي
الکترونیکي تذکیرو ته به مرزو وزیر صاحب دی کې مخابراتو وزارت مستقیما وانډ لري لدی نوړان دی د ټلیفوني مکالمو خوندیتوب دی ځینې خلک په دې اړه اندیښمن دي چې مثلا په افغانستان کې ټلیفوني مکالمې سارل کیږي دا رښتیا دي
د سې کوم سیستم نشته دی چې بغیر د امنیتي ارګانونو نه بل څوک دغه وساري او هیڅ امکانات نشته دی چې یا شخصي یا د سې کوم بل ارګان موجود وي موږ امنیتي ملي شته چې هغوی دغه امکانات لري هغوی هغه چې مشکوک سیم کارتونه وي یا د توریستانو وي یا د بل چا وي
انټرنیټي مسایل څومره خوندي دي
موږ غټه ستونزه لرو د انټرنیټ په خوندیتوب کې ځکه چې سایبر سیکیورټي نه مو تر اوسه پورې قانون جوړ شوی دی او نه مو د دې داسې کوم سیستم هغه شته دی خو اوس وخت کې موږ په نوم د نیکسا یو پروجیکټ دی چې هغه درسته لور میاشت کې فعالیږي کله چې دغه مو فعال کړلو د دې سره زمونږ انټرنیټ په کنټرول کې راځي
او خصوصا دغه اجتماعي شبکې به کنټرول کې راشي. د دې باندې جدي کار کوو او خصوصا د سایبر سکیورټي لپاره موږ درې پړاوونو کې مو یو پلان جوړ کړی دی چې یو کمپنی راځي هغه به لومړنی د دې ارزیابي وکړي، بیا موږ ته د دې د حل لارې لپاره یو پلان راکوي، او بیا دویم قدم کې هغه موږ باید عملي کړو چې څنګه کولی شو دغه دولتي او دغه په لوړه سطحه څومره هغه چې دي د انټرنیټ شبکې دغه ټولې کنټرول کړو، او په دریم قدم کې ټول غواړو په افغانستان کې څومره انټرنیټ دی دغه هم سایبر سکیورټي ورته فعال کړو، هم ټول کنټرول کې راولو.
دوه وروستۍ پوښتنې پاتې دي. د سیم باکسونو موجودیت په افغانستان کې چې خارجي اړیکې په داخلي اړیکو باندې بدلی څومره جدي ستونزه ده، او ورپسې د الکترونیکي تذکیرو موضوع تاسو یاد کړم، مخابراتو وزارت هم په دې کې مستقیما دخیل دی. د الکترونیکي تذکیرو پیل ځینې راپورونه وایي چې په نږدې راتلونکو کې به کیږي، دا موضوع څنګه؟
سیم باکسونه مطلقا غلا دی، غیر قانوني دی، او دا یو جرم دی چې څوک کوي. ډیر زیات د وزارت مخابراتو د اترالو طریقې نیول شوی دی، غیر فعال شوی دی، خو هغه پاکستان کې به ویلی وایي د غله چې دی د پولیس څخه یو قدم مخکې دی کنه. نو اوس دوی کوشش کوي چې دغه کورونو څخه دغه باکسونه اوسې په سیارو موټرو باندې بدل کړي دي چې د منډې لارې ورته خلاصې وي.
په افغانستان کې داسې ویل کېږي چې حتی د ولسي جرګې یو شمېر غړي هم په دې کې لاس لري، شریک دي پکې؟
هیڅ معلومات ما سره نشته، زه نوی راغلی یم نو دقیق داسې کوم معلومات ما سره نشته دي، خو دا هر څوک چې کوي یو غلا دی مطلقا. الکترونیکي تذکرو کومې ورځ نه چې راغلی یم دا مسؤلیت راته سپارل شوی دی، په جدید ډول باندې ورباندې کار کوو، او یو ډیر ښه پرمختګ مو کړی دی. وزارت مخابرات په دغه وخت کې زیات مسؤلیت چې دی د دوی ته راځي، کې ځکه تخنیکي کارونه دي، سیستمونو فعالول دي، جوړول دي، د دې سرورونه دي، د دې ټول کارتونو دغه وخت کې اکثره کار دی وزارت مخابراتو سره دی. نو هغه کومې کمپنۍ سره چې قرارداد دی، خصوصا د احوال نفوس ادارې سره موږ ډیر نږدې کار کوو. بیا مو یو پلان ورته جوړ کړی دی، هر چا ته خپل مسؤلیتونه غدي، هفتې کې یو ځل دوه ځله سره غونډې کوو. د اوس تاسو نه مخکې تقریبا دوه ساعته موږ په دې باندې بحث وکړلو، خبرې مو وکړلې، او د دې عملي کولو پلان مو نهایي کړی دی. انشاءالله ډیر نږدې وخت کې به لومړنۍ تذکرې به رئیس جمهور د معاونینو ته توضیح کوو، بیا به وروسته ټول ولس ته دغه کار مخکې ځي.
ازادي رادیو لملیونی فیسبوک پانی سره یو ځای شي، او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړئ. facebook.com/azadiradio.
تاندی تانگی دا ځوانانو خبرونه.
جوړونکی همایون هیواد.
د تاندې څنګه خوږ اوریدونکو سلام. دا اونۍ د هغو دوه روزنیزو بنسټونو په اړه خبرې کوو چې سږ کال ګڼ ځوانان مصروف کړل. د ځوانانو روزنیز پارلمان او روزنیز حکومت یادوم چې په پیل کې حکومت او ځوانانو یو لاسته راوړنه بلله، خو د دې بنسټونو نتیجه څه شوه؟
یو انداز د ځوانانو چارو مهنیت په دې کې سستی کوي.
ځینې مشکلات چې هغه دغه ته موږ د پای ټکی کې خود
اته د دولتي درون نه باج اخیستلو.
دا شان غونډې باید نمایشي نه وي،
کومه کړنلاره چې دی هغه باید عملي شي.
یو کال کېږي چې د ځوانانو روزنیز پارلمان او روزنیز حکومت خپل کارونه پیل کړي. د دغو دواړو بنسټونو غړو په پیل کې ویل چې غواړي ځوانانو ته کار وکړي او د دوی ستونزې حل کړي، خو دوی په دې برخه کې څومره کامیاب شوي؟ د ځوانانو د روزنیز پارلمان غړی لاهور لکھنوال راته وایي،
په اولو کې موږ خپل ټاکنې وکړې، کمیشنونه هم جوړ کړل. په هغه وخت کې موږ عمده مشکلات راټول کړي ول، دولت ته مو وسپارل. دا ځل دوی مناسته موږ ته ویل شي چې لشپګم نشته وروسته به تاسو ناشته کوي، خو په خوشنۍ سره وایم چې نه میاشتې وروسته موږ راټول شو. نه میاشتې وروسته موږ شپږ کمیشنونه درلودل، د هرې برخې لپاره د صحت کمیشنو، د کاریابۍ کمیشنو، د ورزش کمیشنو، هر کمیشن په خپل چوکاټ کې مختلفې طرحې جوړ کړی. د غزوانان چې نه میاشتې وروسته بیرته کابل ته راغلل، دوی د ولایاتو په سطحه عمده ستونزې راټولې کړې وې. هغه مسایل چې ټول ملي او مشترک وو، هغوی لپاره مو طرحې جوړې کړې، په لیکلي بڼه مو ارګ ته وسپارلې، اجرایه ریاست سره مو شریکې کړې، ځوانانو مهنت سره مو شریکې کړې. فقط دوی سره چې کینی، دوی وایي بالکل دا د ځوانانو ډېرې ښې طرحې دي، دا کار مونږ کوو، انشاءالله دا به ډېر زر ترسره شي. خو وروسته د تعقیب موضوع نه چا تعقیب کړي دي تر اوسه، نه یې تر اوسه مثبته پایله معلومه ده چې ولې تر اوسه نه دی معلوم شوی. نو همداشان مشرانو جرګې هم وعده وه چې موږ به هم تعقیبوو، بس د تعقیب خبرې کېږي، نور په عمل کې هېڅ هم نشته. ورور
د ځوانانو د پارلمان یو غړی صبري اندړ هم له حکومت او په ځانګړې توګه د ځوانانو له امنیت څخه ګیله منه ده چې لا دوی سره یې کړې وعدې نه دي پوره کړي.
یو اندازه د ځوانانو چارو مهنیت په دې کې سستی کوي، یعنی په شکل دې باید توجه وکړي ورته نه کوي. اما دغه مرحلې پورې سي هم پارلمان موجود دي، دغه خصوصا د افغانستان د مشرانو جرګې په همکاریو سره مکتدو چې پارلمان ته یعنی یو اندازه هدف سي لري، هغه هم لاسته راوړي دي او نور به انشاءالله لاسته راوړو.
د ځوانانو د روزنیز پارلمان ترڅنګ د ځوانانو روزنیز حکومت هم شته چې د تیرې و کال راهیسې د جوړېدو چارې پیل شوې، خو تر اوسه حتی افتتاح شوی هم نه دی. د دغه حکومت لوی وغړي پامیر حساس څخه مو پوښتل چې دوی په دې دومره وخت کې څه وکړل او د کړنو نتیجه څه وه.
کله چې وروسته چې انتخابات دایر شو، ځینې مشکلات چې هغه دغه ته مونږ د پای ټکی کې خود فعلا حالت کې زمونږ د موینت او د ځوانانو د نوندې ټولین نه چې دغه پروسه رال لارې ته راچولې وو، دنم تقاضا کړې چې دولت لوړپوړي چارواکو ته او ریاست جمهوری ته خبر ورکړي مکتوبي، تر څو چې د تحلیف او د مراسم د حکومت آغاز شي، لکه ځوانانو پارلمان غوندې خپل فعالیت کار پیل کړي. او د لاسته راوړنو خو د ځوانانو بامدای چې ځوانان سره راټول شوي دي مختلف ولایتونو او سره کېناستل، دوی یو هفته دوی درس ویلي، رهبری درس ویلي، مدیریت پلاننګ درسونه دلته ورکړل شو د پوهنتون استادانو لخوا، او دوی یو ښه شبکه جوړه شو، یو بل نظرونه واورېد، یو بل ته معلومات زده کړ، یو بل تجارب سره شریک کړ. او انشاءالله چې د خیر حکومت د پرانستل شي، انشاءالله نور ډېر ښه نتایج به ولري د افغانستان ځوانانو لپاره او آینده لپاره.
د ځوانانو د روزنیزو بنسټونو په اړه نور ځوانان هم دا نظر لري چې تر اوسه یې کړنې مثبتې نه دي تمامې شوې. لیکوال فدا محمد باران وایي د دې بنسټونو غړو ډېر کله له خپلو روزنیزو موقفونو څخه ناسمه استفاده کړې او په ځینو ولایتونو کې خو له چارواکو باج هم اخلي.
د ولایت مقام پولیس سره شخړه کوله، ورته وی چې خپل د ځوانانو پرلمان غړی یم. دوی ته کسان په پیل کې ویل شوي چې د یو روزنیز ځوانانو پرلمان غړیتوب تاسو ته درکوو، چې دلته تر څو تاسو وروزل شئ، په راتلونکي کې په خپل ولایت کې خلک دې اهمیت او ارزښت او سیستم باندې پوهېږي که یا خپل ځانونه کندید کې. مگر دوی د دې پر ځای چې دې ته فکر وکړي چې موږ د روزنیز پرلمان غړي تر څو هلته زده کړه وکړو، په خپل ولایت کې حتی د دولتي درون نه باج اخیستلو او پایلې موږ وینو چې هیڅ پایلې ورنه کړه، پر ځای د دې چې دوی خپل مسؤلیت ادا وای په خپل ولایتونو کې اکټونه شروع کړه.
خو د ځوانانو د روزنیز پارلمان غړی لاهور لکنوال بیا دا خبره نه مني چې ګنې د روزنیز پارلمان غړي به له چارواکو باج اخلي.
خبرې خو هر څوک کوي، چارواکو څخه باج اخلي. چارواکي ولې باج ورکوي؟ کته اخیسته دوی ولې باج ورکي؟ کوي ورکړی دا چارواکي خو هم دا کوم چارواکي چې باج ورکوي، خو دا به بیا غلی نو، او چې غلی دائم در نغلا کوي. راځه کته دومره تکړه خو دا غا ثبوت خو پیدا کړي چې پرانی ځوان زمانه باج اخیسته. دا نتیدوم دا نمنم.
دا اطلاعات او فرهنګ وزارت د ځوانانو چارو مین ډاکټر کمال سادات دا نمنی چې دوی له روزنیز پارلمان یا روزنیز حکومت سره مرسته نه کوي. هغه وایي دا ډول پروسې باید نمایشي نه وي، بلکې عملی لاسته راوړنې هم ولري.
دا شانت غونډې سپورت کوو، همکاري ورسره کوو، دنده مو ده، لیکن غوښتنه مو ده چې دا شان غونډې باید نمایشي نه وي. کومه کړنلاره چې دی هغه باید عملي شي. دوی باید ولایتونو ته ولاړ شي، ولسوالیو ته لاړ شي او عملي کار دلته وشي. داسې نه چې غونډه وشوه، کسان راغلل، چای ډوډۍ بسکټ کافي مفي وڅکلی شوه، داسې نه. موږ چې څه مسؤلیت لرو، مونږ رغند ورته ولاړ یو، په مونږ د غږ وکي، مونږ د خپل مسؤلیت ورته ادا کوو. خو له دوی مهم غوښتنه دا ده چې باید نرمشي شکل ونه لري.
د ولسی جرګې د 15مې دورې غړی او د ټاکنیزو شکایتونو د خپلواک کمیسون د دارالانشا مشر ډاکټر محمد علي ستیق د ځوانانو هغه پروسې ګټورې بولي چې ولسواکي پکې تمثیل کوي.
د ځوانانو روزنیز حکومت او یا روزنیز پارلمان هم د ځوانانو د پاره هم د ټول د افغانانو د پاره او د دموکراسي د جوړولو د پاره ډېر ګټور ده. په دې کې د ځوانانو دا زده کړي چې څنګه کولی شي خپل ځان کاندید کوي، د خلک ستونزه څه ده، د یو حوزې چې هغه د لاغه حوزې نه خپل ځان کاندیدوي او یا په کابینه کې یو وزیر وي، د خلک ستونزه څه ده، د خلک غوښتنه څه ده، زموږ ظرفیتونه څه ده. هغه سره چې دوی دلته زده کړې او تمثیل کوي هغوی کولی شي په راتلونکي د دې تجربو نه ګټه اخلي او نیکه استفاده وکړي.
فدا محمد باران بیا وایي د ځوانانو په روزنیز پارلمان او حکومت ډېر مصرف وشو خو ګټه یې ټولو ځوانانو ته ونه رسېده. هغه زیاتوي که د دې پر ځای په همدې برخو کې روزنیز کتابونه چاپ شوي وای او په ځوانانو توزیع شوي وای ګټه به یې ډېره وه.
په دغه پروګرامونو څومره مصرف وشو؟ ډېر کم. دغه مصرف په کتابونو شوی وای، هغه کتابونه ولایتونو ته لیږل شوي وای، ډېرو ځوانانو استفاده ترنه کولی شوه. دغلته ډېر کم ځوانان راغلل، د ولایت نه دوه یا درې کسان راغلل. نو د دې پر ځای چې هغلته ځوانانو سره دغه خپله زده کړه شریکه کړي، دوی شریکه نه کړه، په هیڅ صورت دا ګټور ثابت نه شول. دوی به ادعا لري چې دا پروګرامونه ګټور ثابت شول، مګر که همدغه مصرف په همدغسې روزنیزو کتابونو باندې شوی وای، بې له شکه چې یو خو به دا کتابونه ډېرو ځوانانو ته رسېدلي وای او ډېرو کسانو به زده کړه ترې کړې وه. ما خو په خپل ولایت کې او د خپل ولایت شاوخوا ولایتونو ته چې زه ډېر وخت ځم، هلته ځوانانو سره کینو هیچا نه مې دا ونه اورېدل چې دغه کسان دې راغلي وي دوی سره دې خپل نظریات شریک کړي.
لیکوال او شنونکی عباسین بریال وایي هغه روزنیزې پروسې چې په افغانستان کې پیلېږي په دې خاطر نتیجه نه ورکوي چې په سم ډول نه تعقیبېږي او سم پروګرام نه ورته جوړېږي. هغه په دې باور دی که دا ډول پروسې په منظم ډول مخته یوړل شي د ځوانانو او ټولنې لپاره به ګټورې وي.
کله چې ته په دې لنډمهالو ورکشاپونو کې ګډون کوي، د دې نه پاتې یوه میاشت ته یو سرکل لرې د یو ګروپ، په دې کې ته هر ورځې معلومات ورشیاروي، په دې کې هر ورځ په پروپوزل لیکلو باندې بحث کوي، په لیډرشپ باندې بحث کېږي، په هغې کې هر ورځ په منیجمنټ باندې بحث کېږي. تا ته پروژې درکول کېږي چې په هغې باندې کار وکړي او د هغې دپاره ځوابګو اوسېږي. په تخنیکي لحاظ بالاخره چې آخري مرحله په هیروشیما کې پای ته رسېږي او ته سرټیفیکیټ درکوي، دا وخت کې ته 50% لیډر یې، 50% په منیجمنټ پوهېږي. هغه سره بیرون د دې هغه هم کار کوي، د سکایپ د لارې دوی سره په تماسونه کې دي. آیا دغه پارلمان، آیا دغه روزنیز حکومت کوم داسې سرکل هم لري، کوم داسې محوریت هم لري چې د دې هر وکیل سره هر وخت په تماس کې اوسېږي، د دوی نه رپورټ بیرته غواړي ته اخیستلی شي که نه شي اخیستلی؟ متاسفانه چې زه بیا ټینګار کوم چې زموږ اکثره کارونه ډېر اساسي ایډیاګانې مرخص دي، اما ډېر سطحي برخورد ورسره کوو. هغه څه چې موږ تمه لرو چې باید هغې نه ترلاسه کړو، متاسفانه د هغې لسپ شده نشو ترلاسه کړو.
خوږ اوریدونکو دا تاندې څانګې مو هم دومره وه. تر بلې خپرونې مو په پاکه لاس پرم.
راځئ د ځوان فکر خپرونې له لارې په ټولنه کې اصلاح راولو. د ځوانانو دا ځانګړې خپرونه هره سې شنبه د ماسپښین له 2 تر 3 بجو له ازادي راډیو اورېدلای شئ.